وسوم خطيت نشوم ومن نقل المغرورانو تا وزرونا زما هدو كبا لا فخر كي پو گور كي ومن نلیکل دسپيو صفتونا زور چه جبه دا پختوي زبا يما هير بنكي پختان زما لالونا
وغمی جبار خیل دا ځل خورا جالب نقل لوسته د نقل نوم دی د غلو خار تاسو واوري لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي
د غلو خار د خار ټول اوسیدونکو غلو هر څوک په دما خام د ټوټې لخوړلو ورسته د مختلفو کلیګانو گیټې او څراغ په لاس له کوره راووت چې لگا ونډي خپل چاغلا وکړي او سپید چاوت محل تخلال مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه. خرڅونکو پیرودونکو تیرېستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډې وهلې او په کې رکې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غونتي غل وو. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غله وو او ملامت و سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وو. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتې کېده. چلمبه یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدله، څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کېږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه وو، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ وو. د روانو اوبو سیل به یې کاوه او چې راستون به شو به یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هر شپه یې د کور مالونه کمېدل، خو دی چې د غلا سړی نه وو، د بل چا کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسبه نه ښکارېده. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه وو او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري، خو له هیچ چا ګیله من نه وو، ځکه دغه حال د پخپله په خپل ځان راوستی وو او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هر شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هم هغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه، او د خسړی غندې شپې مالی د سیند او بو سیل کاو د شټولنه نور هم نا قرار کړه زکه د هغو کسانو شمیر زیات شو چی یا بتر نور شتمن او یا بتر نور بي وسلی وو هغه کسان چې شتمن شي وو او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تیر ولا ورو ورو متوجه شول چی که غلا و نکړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي دوی فیصله وکړه چې ډیرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي په دې ډول قراردادونه وشول کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول او هغوی چې ډېر بېوسله وو لا زیات بېوسله شول وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی ورو ورو بېوسله کېدل ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو دوی تر ټولو بېوزله کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله او هو صاحب کې یوازې همغه کس و چې موږ نه شو پوچی ولې په دې ښار کې دېره شوی وو هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی وو او بیا یې له لوږې ساه ورکړه
ادبیاتو کې د غنو نورو نویو باسونو ترڅنګ یو جالب باس د سیمبول دی سیمبول څه ته وایي څه ځانګړنې لري له نښو او اندکس سره یې فرق په څه کې دی دا پوښتنې په ننني ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي تاسو رابولم د باس اورېدلو ته
ډاکټر صاحب په دې وروستو کلونو کې د دې نویو باسونو په لړ کې یو جدي او مهم باس چې دی هغه د سیمبول باس دی مخکې تر دې چې په سیمبول نورې خبرې وکړو یو څه د سیمبول په حیسه کې راته ووایاستئ چې څه دی دا سیمبول څه مفهوم دی
ډېر مننه مصیب سیمبول یوه یوناني کلمه ده چې د سیمبولون د ټکي څخه اخیستل شوی دی او دا د دوو بېلابېلو ماتو شوو ټوټو نښلولو ته وایي په یونان کې پخوا یو دوه دوه کسان به چې سره یو ځای شول یوه د کودړي ټوټه به یې سره نیمه کړه یوه ټوټه به د یو سره وایي بل سره بیا به چې کله دوی سره یو ځای کېدل د دې دپاره چې سره ایر نه شي او نخې رښتیا وي او سره یو ځای به شول د کودړي هغه ماتې ټوټې به یې سره سر په سر کړې چې کله به خوله په خوله سره ورغلې هغه مات شوي درزونه بیا به یې ویل چې دا مغه کسان دي نه خبر اختیا و دیارې ټوټې ته سیمبول ویل کېده په ادبیاتو کې سیمبول د رمز په ټکي کې هم خلک رمز ورته وایي ځینې خلک راز سر پټه اشاره معما د ټول سیمبولونه دي په عربي کې رمز بولي چې د نصر ینصرو د مجرد باب نه اخیستل شوی بله خبره دا ده چې ځینې خلک وایي چې اشاره کولو ته یا شفر ته هم سیمبول وایي خو اصلي خبره د سیمبول په ټولو معنو کې چې یو شی مشترک دی هغه دا ده چې که په کوم ټکي کې د معنو صراحت نه وي او یا پټو معناګانو ته اشاره کوي نو موږ وایو چې دا سر سیمبولیک دی یا دا خبره سیمبولیک دی سیمبول یوازې په ادبیاتو کې نه دی په فلسفې کې په عرفان کې په ارواپوهنه کې په طبیعي علومو کې په هنر کې پټولو کې نقش لري مثلا په فلسفه کې په خو د ایدیالیزم د مکتب پیروان چې لوی علمبرداري افلاطونو هغه وایي چې دا علم چې دی و حقيقي علم سیوري دی د غور د تمثيل په مرسته جوړي هر څه چې په دې جهان کې وینو محسوس د پدې دا اصلن کی اصل نه دی دیو اصل سیوری دیو دا یو اصل ته اشاره کوي یعنی ار په دې دال تک میز دے کا ونه دے کا قلم دے کا غر دے د خپل دغه شیو نم دی خو په عالی یا متافیزیکی عالم کی په یو بل شی باندې دلالت کوي اروا په هان هم په یونګ وای چې سیمبول د لشور سره غوټه ده صوفیا نم دی پلاتونو ته خیده لري چې څه چي دی دلته دی یو حقیقت نه دی وی سرچینې رالټی دی دی حسن او د حقیقت اصلي سرچینه د دې عالم نو راغ خوته دی چې زمون حواس او عقل نو رسیږي په دې توګه دلته چې څه دی نخ یا دلونه جلوی دی چې مونږ یو لوی حقیقت ور باندې رسیږو په طبیعي علومو کې مثلا مونږ په کیمیا کې وایو چې H2O د اوبو سیمبول دی او سودیم د ان اے د سودیم سیمبول دی دا ټول سیمبولونه دي خو ادبي سیمبولونه تر دغو سیمبولونو یو څه وراغ خوته دي چې مونږ وروسته بحث ور باندې وکړو لومړی رځو دې ته چې زمونږ علم یا زمونږ پوهه د درو لویو حوزو سره اړیکه لري د درې لویو حوزې د هغه څه چې مونږ د حواس په مرسته حس کولی شو د درک وړ دي زمونږ د تجربې او د حس په گرفت کې راځي هغه مونږ کولی شو چې په ډېره عادي ژبه بیان کړو دا میز دی دا کمپیوټر دی دا رادیو دی دا قلم دی دا پیاله دی دا بکس دی کله چې زه خپله یوه حسي تجربه ته بیان کړم دا کولی شم په ډېره اسانه ته بیان کړم یو دغه د حس او د درک عالم دی چې مونږ اړیکې ورسره لرو او په قراردادي ژبه بیانولی شو مونږ او تاسې د محسوس عالم دپاره د هر څه شي دپاره په قراردادي ډول یو نوم غوره کړی چې دا دیوال دی دا کوټه دی دا ونه دی دا ډبره دی دا دوی نومونه دي او په یو هر دال په یو مدلول باندې دلالت کوي مونږ چې کله وایو ونه د ونې ټکه یوازې په یو نبات باندې دلالت کوي چې مونږ یې پیژنو خو د معرفت یو بل ساحه ده چې زمونږ د لشور سره اړیکه لري هغه د شور سره اړیکه نشته کله چې مونږ د معرفت یا د پوهې د هغې برخې په اړه غږیږو چې هغه د لشور سره اړیکه لري بیا مجبور یو چې د سمبولونه ګټه واخلو مثلا کله چې مونږ د روح په اړه غږیږو کله چې مونږ د میتافیزیک په اړه غږیږو کله چې مونږ د خپل د پوهې په اړه غږیږو چې عقل څه شی دی پوهه څه شی یا کله چې صوفیان د خپلو شهودي تجربو په اړه غږیږي یا د لاشعوري تجربو په اړه چې څوک خبرې کوي دغه داسې تجربې دي چې د حس او تجربې په گرفت کې نه راځي د دې د بیان دپاره هر متکلم مجبور دی چې د سیمبولونو نه ګټه واخلي او همدغه وجه ده چې زمونږ خوبونه چې لشور سره اړیکې لري او د لشور نه د یونګ او د فرایډ تھیوري دی چې خوبونه د لشور زیږنده دي یا د صوفیانو تجربې عرفاني تجربې چې هغه په عادي ژبه نشي بیانېدلی او یا ټول هغه مشاهدې چې په عیني عالم کې تحقق نه مومي او د ماورای حس او تجربې د عالم سره اړیکې لري هغه نشي کېدلی چې په داسې ژبه بیان شي چې یو مطلب لري د دې تجربو د بیان دپاره مونږ مجبور یو چې د داسې کلمو نه استفاده وکړو چې هغه د ځان نه غیر په زمونږ په تجربو په هغو تجربو چې مونږ یې بیانول غواړو هغو ته مې اشاره وکړي او همدغه وجه ده چې سمبولونه رامنځته کېږي سمبولونه کله کله د نښې یا د ساین او یا د ځینو شیانو سره مغالطه کېږي خو سمبول تر دې شیانو لوړ دی نښه نه دی نښه دا ده چې مثلا مونږ سره اشاره ګورو دا یوازې په درېدلو دلالت کوي خو سمبول تر خپل ځان ورهخوا یا تر خپل مفهوم ورهخوا پر یو اضافي شي دلالت کوي د سمبول مدلولونه ګڼ وي یو مدلولونه لري د دې دپاره چې مغالطه نشي د ځینو شیانو سره باید توپیر کړو اول ایکن ده ایکن داسې یو تصویر ته وایي چې د یوې موضوع نمایندګي کوي ایکن ته موږ سمبول نشو ویلی مثلا تاسو چې کله ګورئ چې د محکمو په دروازو د تلې نښه لګېدلې وي دا د تلې نښه دا تصویر دی خو دلالت په دې کوي چې دا محکمه دی او دلته عدالت رامنځته کېږي چون تله موازنه رامنځته کوي او مساوات رامنځته کوي مطلب یا کله چې تاسې د سرکونو په غاړه بلیدلی وي چې یو تصویر وي چې په هغې کې ماشومان مکتب ته روان وي او د مدرسې عکس وي یا د مکتب عکس وي د دې تصویر مطلب دا دی چې د موټر سرعت ورو کوي چې وړاندې مدرسه را روانه ده چې ماشومان خوږ نه شي او یا کله چې د تیلو پمپونو کې د سیګریټ نه خوي او پغي باندې ایکس را کشوي وي. دا د دې مطلب دا چې دلته سیګریټ څکول منه دي، یعنی یو تصویر دی خو په یو مفهوم دلالت کوي. دې ته موږ سمبول نشو ویلی، دا بلت شي دي، دا د آیکن په ډله کې راځي. یو انډیکس دی، انډیکس هم د دال او مدلول ترمنځ طبیعي رابطه تشریح کوي او د علت او مدلول رابطه تشریح کوي. مثلا کله چې موږ لوګی ګورو موږ پوهیږو چې یو چیرته اور لګیدلی، او یا کله چې موږ د انسان د پله نښه یا د یو بل حیوان د پله نښه ګورو موږ ته یا انسان رایادوي یا هماغه حیوان رایادوي چې په دې لاره دغه څه تللي دي. او دلته دلالت طبیعي دی، خو په سمبول کې لکه ما چې مخکې د آیکن او انډیکس مثال ورکړل چې هلته د دال او مدلول ترمنځ په یو کې رابطه طبیعي وي او په بل کې یا تشبیهي وي او یا موضوعي وي، یوه موضوع تشریح کوي. په سمبول کې د دال او مدلول ترمنځ رابطه قراردادي نه وي لکه په انډیکس کې یا په آیکن کې چې وي. په سمبول کې کله کله کېدای شي ممکن دا رابطه تشبیهي وي یا تشبیهي نه وي، خو شاعرانو خپله رامنځته کړي وي د دوو شیانو ترمنځ، د داسې رابطه رامنځته کړي وي چې دا نه قراردادي وي نه ممکن تشبیهي وي. کله کله کېدای شي تشبیهي وي خو ضرور نه ده چې خامخا به تشبیهي وي. نو د سمبول د دال او مدلول ترمنځ فرق دا ده چې سمبولیک دال په ګڼو مدلولونو دلالت کوي، یعنی په آیکن کې، په انډیکس کې یا په نورو نښو کې په مشخص شی باندې دلالت کوي او مدلول مشخص وي. خو په سمبول کې دا مشخص نه وي، څومره چې لستونکي ګڼدیار لستونکي چې ورسره مخامخ کېږي هغه ته خپله معنا ورکوي. یعنی سمبول په بالقوه ډول د ګڼو یا د زرګونو حتی میلیونونو مدلولونو یوه مجموعه وي. د دې سره چې هر لستونکي مخامخ کېږي د آینې غونتې هغه ته خپل درونی تصویر ورکوي، خپل مدلول ور نه اخلي. ته د یو سمبول نه یو مدلول اخلي، زه بل مدلول ورنه اخلم، بل لستونکي بل مدلول ورنه اخلي. دا مدلولونه د ټولو لستونکو مدلولونه په سمبول کې راټول شوي وي په بالقوه شکل، او هر لستونکي خپل مدلول په کې بالفعل شکل ته اړوي. دا تاسې دی لکه موږ چې په یوه هنداره کې د ټولې نړۍ د انسانانو تصویرونه راجموي، او هر څوک چې ګوري د هغه تصویر ګویا په دې هنداره کې ټول تصویرونه راجم شوي په بالقوه شکل. کله چې موږ ورته مخامخ شو هماغه تصویر اخلي، خو په آیکن کې، په انډیکس کې، په نښه کې یا په نورو هغو هنري میکانیزمونو مجازي ژبه کې چې مدلول مشخص وي، معلوم وي، په هغوی کې دا قوت نشته چې تر ځان وراخوا په بل څه شي باندې خبره وکړي. دغه وجه ده چې موږ په ادبیاتو کې یوازې هغه شاعرۍ ته سمبولیکه ویلی شو، یا لکه زمون خلق چې وایي چې شعر هنداره دی، هر سړی خپل مخور پکې ګوري. دغه هنداره یوازې په هغو شعرونو کې صدق کوي چې هغه سمبولیک وي، په هغو شعرونو کې چې تشبیهات وي پکې یا استعاري وي پکې یا د مجاز نور ډولونه وي پکې، د هغو نه ګڼ مدلولونه یا د ګڼو معناوو دپاره استفاده نه شو کولی. خو سمبول داسې یوه پدیده ده یا داسې هنري میکانیزم دی چې ګڼ لوستونکي ګڼې معنی ورخیستل شي.
ډاکټر صاحب، د آیکن او انډیکس په حیثیت کې خبرې راته وکړې، که د سمبول ځینې ځانګړنې راته ووایاست دوستان به ورباندې پوه شي چې سمبول دا خصوصیت لري او دا مشخصي.
د سمبول ځینې ځانګړنې ډېرې مهمې دي چې اول ځانګړنې دا ده چې سمبول کې ګونګوالی وي، یعنی سمبول د ځای مبهم دی. د هغې وجه دا ده چې موږ په عادي ژبه کې چې کومې کلمې کاروو په مشخص ډول په یو مدلول باندې دلالت کوي، او په استعارې کې، په تشبیهاتو کې هم د تصویر یا د تصویر ایډیا، موږ په تصویر کې دواړه لرو، یو ایمیج دی، یو ایډیا دی. ایډیا هغه څه مقصود چې موږ وایو، او ایمیج هغه څه چې د کوم څه شي په واسطه ویل کېږي. په نورو تصویرونو کې د ایمیج او ایډیا معلوم وي. موږ وایو چې د لیلا زلفې د شپې غوندې تورې دي، دلته د لیلا زلفې ایډیا ده او شپه توروالی یا ایمیج دی. په نورو تصویرونو کې ایمیج او ایډیا د یو بل نه بیل وي، موږ مشخص کولی شو چې کومه ایډیا دی، کومه ایمیج دی. خو په سمبول کې ګونګوالی وي، او موږ نشو کولی چې د ایمیج نه ایډیا پیدا کړو او دقیق ایډیا پیدا کړو. ایمیج زموږ په لاس کې وي، لکه ما چې مخکې وویل چې د کودړي دوی ماتې شوې ټوټې، یوه ټوټه زما سره دی، بله ټوټه نه دی معلومه چې د چا سره دی. په سمبول کې د تصویر یوه خوا ورکه وي او هغه مبهمه وي، او د کومه خوا چې د لوستونکي سره وي یا په متن کې موږ ته ښکاري، د دغې خوا خصوصیت داسې ده چې هر لوستونکی چې خپله ټوټه ورسره یو ځای کې یو تصویر ورنه جوړیږي، بل لوستونکی چې خپله ټوټه ورسره یو ځای کې یو تصویر ورنه جوړیږي. یعنی سمبول دغسې یو تصویر دی چې یوه خوا شته، یوه خوا نشته. په تشبیهاتو کې دواړه خواوې موجودې وي، ایډیا او ایمیج. په استعاره کې یو خو موجوده وي دی بلې خو نخه ورسره وي مونږ چې قرینه ورته وایو خو په سمبول کې یوازې یو خو موجوده وي دی بلې خو هیڅ نخه نه وي ورسره په همدې لحاظ دی چې سمبول ګونګ او مبهم وي د سمبول بله ځانګړنه دا ده چې د تصویر او تجربې وحدت وي پکې په تشبیهاتو کې په استعارو کې د تصویر او تجربې دواړه خو نه سره بیل وي شاعر چې کله تجربه په یوې تشبیه باندې تشریح کوي په یوې استعارې تشریح کوي د دې دواړه خو نه سره جدا جدا وي خو په سمبول کې دا دوه سره یو ځای شوي وي او په یو بل کې مدغم شوي وي مثلا کله چې تاسو د منطق الطیر کتاب لولئ د شیخ فرید الدین عطار په هغې کې سیمرغ توتی او نور سمبولونه یا خپله د سیمرغ سمبول چې راواخلئ په دې کې د وجودي نظریې د صوفیانو د وجودي نظریې ټوله پوهه راټوله شوې او هغه بله خوا یې نشته موږ سره هغه بله خوا په سیمرغ کې مدغم شوي یعنی تجربې سیمرغ خپله تصویر دی د هغې تجربې دپاره چې شاعر وړاندې کول غواړي خو هغه تجربه او تصویر سره یوځای شوي د تجربې نه هیڅ بحث نه کېږي یوازې مونږ د سیمرغ سره مخ یو د سیمبولیک متن یو بل خصوصیت دا دی چې د تجربې او د تصویر وحدت وي پکې دا دوه سره جدا نه وي بله ځانګړنه دا ده چې سیمبول مونږ هغه مهال یو متن ته ویلی شو یا سیمبولیک متن یا یوه کلمې ته هغه وخت سیمبولیک ویلی شو ګڼې معناوې ولري او حتی کله کله د ډېرې معناو نه بې معنا وي یعنی خلک فکر کوي چې دا ممکن بې معنا وي هغه بې معنا نه وي د ډېر معناګانو د هجوم نه بې معنا شوي وي ځکه یو لوستونکی یوه معنا ورناخلي بل بله ورناخلي بله بله ورناخلي په دې لحاظ په سیمبول کې کلمات د خپل استخدام شوې معنا نه آزادېږي مثلا که مونږ ووایو چې زړه د غوښې یوه ټوټه ده چې د سینې په چپه خوا کې قرار لري دلته د زړه کلمه په خپله منطقي او بیولوژیکي اصلي معنا استعمال شوې د شاملو شعر دی چې ښایي مرګ هغه ناشنا شي به وي چې سور ساعت په کې له کاره لویږي دلته د سور ساعت کلمه چې مونږ د ساعت په مفهوم استعمالوو د خپل مفهوم نه ازاده شوې د زړه دپاره استعاره شوې خو بیا هم مکمل نه دی ازاده شوې د خپل مفهوم نه ازاده شوې د پخواني مفهوم نه یو بل نوي مفهوم ته غلامه شوې یعنی یو ځنځیر خلاص کړی بل ځنځیر په غاړه کې چولی مخکې سور ساعت ساعت ته ویل اوس زړه ته وایي په سمبول کې مکمل ازادي یو کلمه مکمل ازادي اخلي هیڅ معنی ته وفادار نه ده کیدلی شي زر لستون کې دا کلمه ولولي او زر معناګاري مونه واخلي مثلا زموږ استاد مشهور ککړې غاړه دی چې تور شپه د تور خونه شین خالی نه ده معلومه تور شپه به خدای سبا کې شین خالی به خدای پیدا کی اوس په دې دوه ککړې غاړې کې ممکن لستون کې بیلې بیلې معناوي ورنه واخلي مثلا ک تور شپه ته ممکن څوک وایي چې د اختناق او د ظلم او جبر دوره ده تور خونه وطن د شین خالی د ازادۍ مطلب لري یکی دلی شي ځینې کڅوک فیوی هغه دا مطلب نو خلی چې تور خونه زله ده او تور شپه ده قبض او ده هغه حالت ته چې کیفیت نشته پکې او شینخاله دی بس حالت یا مثلا کده شی یو څوک نو امید وي غدا مطلب ورنه وخلی چې تور شپه نو امید دی یاست او تور خونه زله ده او شینخاله چې ده امید یا هیله او کده شی دا یو مطلب هم نوی شینخاله او تور خونه او تور شپه په حقیقت معنی کوي دی خو دا متن ته ځکه سیمبولیک وایو چې یو خو پکې معنی محدود نه دی الفاظ ته او بل دا چې ګونګ دی مونږ نشو ویلی چې د دې دغه معنی حقیقي معنی ده په فارسي ادبیاتو کې د مولانا ځینې غزلونه او د شاملو او د نمایشی ځینې شعرونه دغومره ګڼ تعبیر شوي دي چې حتی کتابونه ورباندې لیکل شوي بېلابېلو کره کتونکو د بېلابېلو زاویو نه خبرې ورباندې کړي دي خو د هغوی یوه مشخصه معنا نه دی راخیستلې د هغې وجه دا ده چې سیمبولونه یوې مشخصې معنی ته وفادار نه پاتې کېږي همدغه وجه ده چې شعرونه استورې او ټول هغه اثار چې د لاشعور سره په یو ډول نه یو ډول اړیکې لري هغه سیمبولیک اثر دی سیمبولونو بله ځانګړنه دا ده چې سیمبول د لوستونکي باطني تجربه باطني کیفیت بیرون ته راوباسي مونږ دوه ډوله تصویرونه لرو یو کلاسیک تصویرونه دي یو رومانټیک تصویرونه دي په کلاسیکو تصویرونو کې تصویر د یوې د یو څه شي د توصیفولو او د مجسم کولو په خدمت کوي مثلا رحمان بابا وایي دا زما د قاتل لاس دی نه پوهېږم که تر باغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو دلته که تر باغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو دا تصویر دی چې د یو لاس د تجسم او د توصیف په خدمت کې دی خو د حمزه بابا په دې شعر کې چې غل د محبت غلطی دی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري دلته شاعر غواړي چې په دې تصویر باندې یوه تجربه یا عاطفي حالت انتقال کړي خو دا یو کلاسیک تصویر دی او بل رومانټیک، خو په سیمبولیک تصویر کې خبره بل ډول دی. په سیمبولیک تصویر کې نه شاعر یو شی تصویروي تاته او نه یو عاطفي حالت ته انتقالوي، بلکې د نامعلوم جهان نه یو نخ دی او په هغې باندې ستا درون تشریح کېږي. مثلا د که مونږ تاسو د خوشحال بابا ته شعر وګورو چې څو دې وسرسي په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې د زوال وینم نهنګه، په دې کې د ټکي چې دي سیمبولیک ارزښت لري. دریاب یو سیمبول دی، نهنګ بل سیمبول دی، او ویاله بل سیمبول دی. دغه په مختلفو معناو تعبیریدای شي. د نهنګ نه یوه معنی اخیستلی شي، د دریاب نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي، د ویالې نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي. مثلا موږ دا معنی مونږ اخیستلی شو چې ته وړوکی ځان لوی که، په وړو وړو دایرو کې مارو ګرځه. سفیان کې ته چې دا مطلب ورنه واخلي چې مثلا هغه د فنا حالت ته ورسېږه، په خپل ځان کې مرا ایسارېږه. کېدای شي ځینې خلک نورې معنی ورنه واخلي. یعنی دلته د سیمبول معنا مشخصه نه ده، او بله دا چې یو مدلول ته وفادار نه دی، بله دا چې کله چې لوستونکی ورسره مخامخ شي دته د خپل درون خپل مافل ضمیر تصویر ورکوي. دا د سیمبولیکو اثارو یوه مهمه ځانګړنه ده.
مننه ډاکټر صاحب، کور دی وطن.
ډېره مننه محمد صاحب.
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي، باڼه غشي ورغینا. دسترګو جنگ
زمین ننګ دی یارونیږي، سر زما په مینه تینا.
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي، باڼه غشي ورغینا. دسترګو جنگ
زمین ننګ دی یارونیږي، سر زما په مینه تینا.
زړونا په مینا په وندېږي، دسترګو جنگ دی. عشق ارسو زوريږي، دسترګو جنگ دی. دسترګو جنگ دی یو خوب نظر یې، زخمی زړه ټکوروینا. دسترګو جنگ، دسترګو جنگ دی یو خوب نظر یې، زخمی زړه ټکوروینا. دسترګو جنگ
زمین ننګ دی یارونیږي، سر زما په مینه تینا. زمین ننګ
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي، باڼ غشي ورغینا. دسترګو جنگ
دیمی